درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهم خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته روانېږي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریس ته واشنگټن سخت ځواب ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې د انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم بیا غدي پوره کړي، خپل کسان د وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره د میرمنې استخدام کړي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر دا خبرې په ټویټر کې وروسته تر دې لیکلي چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورسانی اعلان وکړ چې د تلې په شپږمه به درې ټاکنې نه کیږي، واځي به د ولسمشر انتخابات تر سره شي. په خاطر ټاکل شوی چې په همدې نیټه د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې هم وشي. اغلی نورسانی ویلي چې د دغو دوو نورو ټاکنو نیټه به بل وخت اعلان کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. دا غونډه په مکه مکرمه کې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل
رئیس جمهور در
این نشست سخنرانی هم دارد در رابطه با همکاری. دی ولسمشر با پا دی غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه وینا وکړه. د افراطیت او ترهګرۍ په اړه هم داراز با ولسمشر د سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو د ونډې په اړه وغږیږي. دا د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشري زده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر اول پنډي کې د پاکستان له لوی درستي سره پر سول او د سیمې پر ثبات خبري وکړي. حمد الله محب له جنرال قمر جاوید باجوه سره د خپل پرونی لیدنې کتنې په اړه په ټویټر لیکلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې ملي لومړیتوبونه باید له سیمه ییزو لومړیتوبونو سره همغږي شي او ټولې هڅې دې د ګډو لاسته راوړنو لپاره وشي. ښاغلی محب زیاته کړې چې پر دې ټینګار وشو چې تماسونه ادامه پیدا کړي څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. دا هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن ماخام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسول پاشا خان مولادا د ازادي رادیو ته وویل
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلف ولایتونو ملګري راسره د سولې ولسی حرکت غړي اول ته هم د سیمه پر خلکو دا ژغ دی چې نور د جنگ بس لپاره ژغ پورته کوي.
مساکلا ولسوالۍ له تیرو نژدو څلور کلون راځي د طالبانو په ولکه کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداري ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریټ ته واشنگټن ډیر سخت ځواب ورکړي. دا خبرې په داسې وخت کې ایران ته دا خبرداري په داسې حال کې ایران ته ورکړل شوې چې واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ ډیر شوی دی او د دې دوو هیوادونو ترمنځ پوځین خطې ته اندېښنې زیاتې شوې. جان بولټن پرون په پلازمین ابوظبي کې خبریالانو ته دا هم ویل چې په اغلب ګمان په ورستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر بیړیو د بی پیلوټ الوتکو په واسطه کوم بریټ شوای هغه ایران کړي. بل لور ته په سیمه کې د تهران سیال ریاض ایران تورن کړي چې پر بی پیلوټ الوتکو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله کړي. د دې بریډونو مسولیت د یمن حوثی اقیانو اخیستې. ایران د حوثی اقیانو لا تړکې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالا روسیې داسې اټومي ازموینې کړي چې اغیزې کمزورې وي. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر جنرال رابرټ پی اشلی زیاته کړې چې ښایي دا یو چې ښایي دا له یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړونه وي. جنرال پی اشلی پرون دا خبره هم وکړه چې روسیا د 1999 کال د تړون ژمنو ته لیواله نه ده. د دې تړون له مخې په هر شرایطو کې باید ټولې اټومي ازموینې ودرول شي. د اټومي وسلو د ازموینو د مخنیوي تړون د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی خو روسیې تصویب کړی او امریکا لا نه دی تصویب کړی. روسیې تر اوسه د امریکا د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا د عدلي وزارت لوري زنګړی سلاکار رابرټ مولر وایي د 2014 کال د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د قضیه د سیولولو هدف ته نه و چې ولسمشر ترامپ به تور نه وو. مولر چې د عدلي وزارت لوري د دې قضیه د سیولولو لپاره ګمارل شوی وو، پرونی د لومړي ځل لپاره د شو تحقیقاتو په اړه علني څرګندونه وکړي.
If we had had confidence that the president clearly did not commit
دا وای چې چیرته موږ دا ډاډ لرل چې ولسمشر جرم نه دی کړی، دا خبره به موږ کړی وای. په هر حال موږ په دې برخه کې چې ولسمشر متهم شي کنه شي پریکړه نه کړی. زموږ د راپور دوهمه برخه دا واضح کوي چې د عدلي وزارت د پالیسۍ پر بنسټ تر هغه وخت پورې چې یو ولسمشر په واک کې دی په جرم نه تورنیږي، دا د اساسي قانون خلاف دی. ښاغلی مولر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشر په انتخاباتو کې په منظم ډول مداخله کړې. دوستانو خبرونه ملازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمو په پانه سادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړي کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ غونډه ونشوه. دا چې ولې پاړه ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږم نه کیږي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې دا هم واوري چې نن د 2019 کال د کرکټ 50 اوریزي نړیوال لوبي پیلېږي. لومړی مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ. په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ غونډه ونشوه. دواړو لورو د سې شنبې په ورځ د روسیې او افغانستان ترمنځ د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې ژمنه کړې وه چې د چهارشنبې په ورځ به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي، خو د اختلافاتو له امله خبرې ونه شوې. تفصیل احمد شیبر دروري.
تمه وه چې په مسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سیشن بی پورس د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلونو ډیپلوماټیک اړیکو په اړه و برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمېر جهادي مشران او د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو له مخې کله چې د سیشن بي د ورځې غونډه خلاصه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي. خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
کابل او دوه څخه راغلي ملمانه یوازې په پرونی غونډه کې وو. د دوی خبرې په ما ځای پایته ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړل چې بعد له دریو بجو به کوي، بعد له دریو بجو بیا دوی نه پیږم ستړي وو که څنګه سره وینه لیدل. خبره مه حواله شوه نن تا او نن هم یو د بل سره دوی نه لیدلې. زه په ما هوټل ته ورغلی وم چې دوی مېلمانه پکې اوسېږي. د کابل نه راغلي، حتی د کابل نه راغلي مېلمانه په یو هوټل کې اوسېږي او د دوهې نه راغلي طالبان په بل هوټل کې اوسېږي. دوی د پرون غونډې راهیسې یو بل سره لیدلې هم نه دي.
هم طالبانو او هم افغانستان ورغلی پلاوی هیله لرله چې د چهارشنبه په ورځ به خبري کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلی او په ماسکو کې د کابل اداري سفیر نوی لطیف بهاند او کریم خلیلی د سیشنبه د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسي تاس اژانس د وی با خبره سرچینه په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوی د اوربند منلو لوبړاندی سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي رډو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو ملمنو چې د کرزی په مشرۍ راغلي دي، هغه ته پیشنهادونه یو لړلې کې درلود. دوی ته ورکړه ده خو په کامل ګومان دوی هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي اغه ندی منلی، ځکه دوی د دزبن خبره تر ټولو مخکې کړی ده او دزبن طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزی په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان پښپګم نه ټنه کیږي. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی ویل د میزان پښپګم به یوازې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د دغه تصمیم په وړاندې وایي د انتخاباتو کمیسیون غړي د انتخاباتو د مدیریت په اړه په نامناسب وضعیت کې دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلی و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولی چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. دی وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنګي په جوانبی داخل،
دی وویل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته له ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې د وخت، تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریزو انتخاباتو د ښه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونو وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوې دي. دغه کمیسیون د ونویم لمریز کال د هود په 9 اعلان کړه چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په شپږمه وشي. په همدې دلیل درې واړه انتخابات درې میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال آلیس ویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د بوبل مونږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. مونږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د ولسي جرګې لپاره د غزنی او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر څنډولو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له عصمت څاروان سره په مرکه کې ویل دوی شک لري چې ممکن د انتخاباتو کمیسیون بله ورځ د ولسمشرۍ انتخابات هم وځنډوي. ښاغلی رشید د مرکې په سر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پرېکړې په اړه د پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
زیر پختن مکتا دی راپورتی چه کمیسیون والی پخلو پریکلو که همیشه زد نقیص حالات لری یا ورز یا پریکلو که سبا پریکلو که برت تعدیر آوری او شاتا تاکیوی سو مدامخ که دی پریکلو که چطاکن رو سرطان سخم میزان تو غزوی او دلیلم داو چه دیویل تکنولوژی دی کاروان پخاطر وقت ارتیا لرو او دا جمعنه مکسی مو تکنولوژی دی قانون دی احکام مطابق تطبیقه بو. اما تاسه شاید چه سور از مخ که دی دغه مسلې څخه شاتګ وکړه او ویل چې اوس موږ امکانات نه لرو او په عین حال کې وضعیت آماده نه ده، وخت نشته موږ سره تر څو ټکنالوژي وکړو. دا یو زړه نقیص حالت چې دی پریکړه راغی. نن دوی دغه پریکړه موږ د سور از مخکې د دې د هغه سرګنور په اړه باندې مشکوک کړی یو. دوی یادونه وکړه چې موږ څنګه ملګري ملتونو وګختل چې موږ د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولسی جرګې ټاکنې وځنډو او دوی ویل چې یوازې ولسمشر ټاکنې باید ترسره شي. هم کې مسول چې موږ خپل خپلواک بنسټ یو موږ دا غوړاندې رات کړ نو دلته یو ډېر باریک نقطه دی سرګانه کړه چې هغه د خپلواکۍ و او یو څه دې په خپل پېکې ثابت نه دی همیشه یو مزلزله حالت لري او موږ اندېښنه لرو چې داسې نه دی سورې وروسته دوی وایي چې داسې مشه ټاکنه هم په شپږم میزان باندې شونې نه دی او په مختلفو دلایلو باندې لږ هم شته کوي
لیکن ویل کیږي چې دوی کم وخت له ابتدا هم درلود اوس هم ډېر کم وخت پاتې دی ولسمشه انتخاباتو ته نو د دې په ځای چې درې انتخابات په یو وخت وکي او مشکلات لا زیات شي او د شفافیت مسله هم پیدا شي تر دې شاید فکر نه کوي چې بهتره وو چې د ټول تمرکز د ولسمشه په انتخاباتو وشي
یو خو دلته باید یو موضوع ته پاملرنه وکړي چې پاکه موږ تاسې هم په 2009 کال کې هم په 2014 کال کې ولایتي شوګان ټاکنې او د ولسمشه ټاکنې یو ځای هم ترسره کړې دي که څه هم په وخت کې ځینې ستونزې موجودې وي خو هغه لدین نشاط پیدا کوو چې درسته برنامه ریزی و باین حال که تدقیق پر چاکن پر در مراحل پر تدبیق نو تر سرسوی دا سلم دا مسئله یعنی شونی و دلت سو چی ممکنه و اغدا در سه در چاکن پر از بانده فقط در روی کون کلو پاره یو مسئله دا و چه روی به دوار ای پانی دلو دی یو دی ولایتی شاگانه و یو دی ولسمشه او دی کمیسون پاره فقط دیگه شمیره نوه پات مراحل چې هغه د شکایتو سیړل وو د اعتراضات رسیدګي وو د لومړنۍ لسو رسنۍ لسو د کولای شو چې په محلويش کې دغه لپاره کافي فرصت ځان لپاره غوړه کړي لومړنۍ توجه په محلويش کې ورسمه شي ټاکنه کړې وو او ورسې به د ولایتي شګانو هغه د شکایتو سیړل ته په عین حال کې د اعلان ته کړې وو چې هغه هر څه ممکن وو اوس دلته یو شی چې ډېر موږ لپاره اهمیت ورکړي د ټاکنو مالی او د سرچینو موضوع ده دا تا کله تاسو چې په ډول دغلونو اما کاټ بیا دې دغه مالی سرچینې چې 100 میلیون ډالر په دغه شوخه کې دي یا شپږ میلیون دا به څوک ورکی وي دا افغانستان حکومت دغه ځشت نه لري نړیوال ټولنه هر کال آیا آماده ده چې په 2013 کال کې 2019 کال کې او 2020 کال کې د افغانستان ټاکنو لپاره همیشه پیسې ورکی د دغه امریکای دل دمګل لپاره د لښنه وردی
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د ولسی جرګې لپاره د غزنی او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر سنډولو یې اندېښنه څرګندوله.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوري وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالې بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان سیاستوالو او طالب استازو په ګډون د مسکو غونډې ته پام کړی دی. د ورسپانې په وینا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر رئیس مولا عبدالغنی برادر لمړی ځل د رسنیو مخې ته ودرید او سولې ته پر اړتیا خبرې وکړې. له دې سره چې مولا برادر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ، خو د واشنگتن پوسټ په څېړنه د ده څرګندونې ښیي چې د طالبانو مشرتابه اوس غواړي چې د سولې خبرې پرمختګ وکړي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا په څیر په دې غونډه کې هم د افغان حکومت او طالب استازو مخامخ خبرې ونسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د روسیې دریز ته په اشاره لیکلي چې وایي دې هیواد په 1989 کال کې د افغانستان په جګړه کې ماتې وخوړه او اوس بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په پروګرام سره خپل ځان احتمالي نفوذ ته چمتو کوي. د ورځپاڼې په وینا د روسیې هڅې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له خبرو سره په یو وخت روانې دي او په همدې حال کې کرملن خپل نظامي حضور د افغانستان له شمال سره پر پوله زیات کړی دی. ډیفنس پوسټ خبرونه په غور ولایت کې د جام د مینار په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د چهارشنبه په ورځ د چارواکو له قوله راغلي چې ګڼو طالبانو د افغانستان د لرغونی جام مینار د امنیت لپاره پر ګمارل سوي امنیتي ځواکونو حمله کړې او تل سرتیري وژلې دي. ډیفنس پوسټ لیکلي چې دا حمله په داسې حال کې سوي چې د 12 پیړۍ دا مینار د سیلاب له خطر سره مخامخ شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موقعیت لرونکی د جام مینار له خښتو جوړ په نړۍ کې دوهم لوړ مینار دی چې اوږدوالی یې 15 متره ته رسیږي. د جام مینار له یونسکو سره د نړۍ د میراثونو په لیست کې ثبت دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغې افغان ښځې په اړه مقاله خپره کړې ده چې د ضعیفې حافظې په ناروغۍ اخته ده او په ډنمارک کې یې د پناه غوښتنه رد شوې ده. مقاله لیکي زرمینه وزیر یو وخت په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع وه، خو اوس د 2 کلونو په عمر کې د هیرې په ناروغۍ اخته ده. میرمن وزیرې په ډنمارک کې اوسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې او په راتلونکو څو اونیو کې له دې هېواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ ده. نیویارک ټایمز د میرمن وزیرې د کورنۍ د غړو له قوله لیکلي چې دا په ډنمارک کې د پناه غوښتنې د سختو پالیسیو قرباني ده. ډنمارک په 2008 کال کې 223 کسانو ته پناه ورکړې وه، خو دا شمیر په 2012 کال کې 2 او په 2018 کال کې یوازې 3 کسانو ته راکم شو.
دوستان تاسو موږ غږ آزادې رادیو ناوړی سلیمه مزاری د اداري فعالیت ترڅنګ د طالبانو په وړاندې د جګړې مشري هم کوي. سلیمه مزاری په بلخ کې لومړی او یوازینی خزینه ولسواله ده چې د اداري فعالیت او د خلکو ستونزو ته د حل لارو پیدا کولو ترڅنګ په چارکونت ولسوالۍ کې د فعالي مخالفینو په وړاندې د جګړې لومړی کرښې ته هم ځي. مجیب الرحمن حبیب زید د ولسوالۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولې.
دا په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ده چې د خپل کار په دفتر کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د ویش په څرنګوالي د وی خیریه موسسې له پلاوي سره خبرې کوي. نامنی او د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ارکړې ترڅو خپل د جګړې میدان ته وروړانګي. په چهارکند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې لومړی کرښه د پیازدار غره مورچل دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه 4 ساعته لرې موقعیت لري او تر ټولو سیمو لوړه ساحه ده. اغلی مزاری د لارې تر یوې برخې چې د ابخوري سیمه بلل کیږي او 1.5 ساعت فاصله ده په موټر کې راځي. دا له دې ځای څخه وروسته اړ ده چې کابو 3.5 ساعته په پښو منزل وکړي ترڅو تر خپل عمل لاندې ځواکونو ته چې په مورچل کې دي ځان ورسوي. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری د لارې په اوږدو کې په مختلفو کلو کې له خلکو سره هم ګوري او د هغوی د ستونزو په اړه ترې پوښتي. موږ دلته په خپلو کوټو کې ناست وو. د هوکلن ماشوم مالونه ترل چې یو ځل راغی او نارې وهلې چې طالبان راغلل. ما ورته وویل چې طالبان به نه وي، د بها کسان وي چې بوټي ټولوي. د ویل چې نه، طالبان راغلي دي او ډیر وېرېدلی. په روژې میاشت کې د هوا 25 درجې ګرمي، سابل عبور لارې او د پیازدار غره لوړه ارتفاع چې تیره شپه د وسلوالو طالبانو سنګر هم وو او اوس پکې ولسي ځواکونه ځای پر ځای شوي، نور هم هدف ته د رسېدلو ستونزې زیاتوي. اغلی مزاری له 4 ساعته منزل وروسته بلاخره د پیازدار غره لوړې توکې ته چې دلته ځواکونه ځای پر ځای شوي دي ځان ورساوه. د دښمن مورچلونه حتی په دغه دوربین هم لیدل کیږي. دلته ډیر نږدې دي، موږ دلته هم مورچلونه جوړ کړي دي او خال خال ډزې کوو. په دې دلیل چې وښیو چې موږ دلته په آماده باش حالت کې یو او دې ته حاضر یو چې له خپلې سیمې دفاع وکړو. کله چې دوی سر پورته کړي موږ به پرې ډزې شروع کړو. سلیمه مزاری وایي چې د دښمن د تحرکاتو زیاتوالي او د طالبانو په وسیله له خلکو څخه د شورا او زکات په نامه د پیسو اخیستل او د هغوی ځورونو اړ کړه چې د کار د میز له شا د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي. د شپږو میاشتو را په دې خوا د طالب وسلوالو تحرکات ډیر شوي دي. دوی په خوا یوازې په تندورک سیمه کې اوس نورو کلیو ته هم راځي او له خلکو څخه وشور زکات اخلي. خلک ځوروي او حتی دولتي ځواکونو ته هم هزار وضعیت کوي. معلمان او همدارنګه مامورین خپلو دندو ته نه پرېږدي. هغه نه یوازې د دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د جګړې لارښوونه کوي، بلکې خپله هم کلاشینکوف را اخلي او د دښمن موازی په نښه کوي.
نن د 2009 کال د کرکټ د 500 نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړنۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. افغان لوبډله به خپل لومړنۍ لوبه د شنبه په ورځ د استرالیا له ملي ټیم سره وکړي. د دې جام په اړه نور جزئیات احمد شیبر دروړي.
د کرکټ نړیوال جام لوبې نن د انګلستان او ویلز په کوربه توپ پیلې شي. په دې یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان، انګلستان، استرالیا، بنگلاديش، پاکستان، هند، نیوزیلند، سریلانکا، ویست انډیز او جنوبی افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده. نن لومړی لوبه د کوربه انګلستان او جنوبی افریقا ترمنځ ده. سبا به پاکستان له ویست انډیز سره مسابقه وکړي او بل سبا به افغان لوبغاړي له استرالیا سره مخامخ شي. په همدې ورځ نیوزیلند او سریلانکا هم لوبه کوي. د افغانستان ملي لوبډلې د نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې تیرونه پاکستان ته ماتې ورکړه، خو خپل دوهمه تمریناتي لوبه پستر توپیر له انګلستانه بایلوده. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلی مشر ګلبدین نائب دی او تر څنګه یو شمیر وتلی ستوري لکه راشد خان، محمد نبی او ځوان مجیب زدران لوبیږي. د انګلستان ټلګراف رسپانه لیکي په دې جام کې شای افغان ټیم بلې هرې لوبډلې ته ستونزې جوړې کړې او تر اوسه هیڅ بل ټیم په دومره لنډې مودې کې دومره پرمختګ نه دی کړی لکه د افغانستان ملي ټیم. د هند کرکټ د ملي ټیم کپتان او د نړۍ تر ټولو غوره بیټسمین ویرات کوهلی د افغانستان د ملي ټیم ستاینه وکړه او دا نړیوال جامې له چیلنجونو ډک وباله. دا نړیوال جام شاید هغه دریو نړیوالو جامونو په پرتله چې ما برخه پکې اخیستې ده تر ټولو لډیر چیلنج ډک وی. ټول ټیمونه پیاوړي دي. کته سو د افغانستان لوبډلې ته ل 2015 تر اوسه وګوري یو مخ بدله شوی او هر لوبډله مایوسه کولای شي. د 2019 کال دا نړیوال جام به په یولسو لوبغالو کې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او څلور غوره لوبډلې به د ګروپ له دوره نیمه پای لوبې ته ورسی شي. پای لوبه به د جولای په 14 ترسره شي.
او سمیوار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه وخت چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم دی وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم وي هغه دې پوره کړي او هغه کسان دي وروزي چې او خپل کسان دي وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره د میرمن استخدام کړي. داخل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته روان شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پراول پنڈی